صادقان انجام بشه.
بسیار تشکر آقای انصاری.
ممنون شما. تشکر از شما.
ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په افغانستان کې نن د عاشورا د مراسمو په خاطر امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لاله د مصالحه د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي او په جرمنی او بریتانیا کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه میرمنې شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه د راپور خپور شوی دی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړی استازی دی بورا لیوینس به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعي قومندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. خوږیاڼي وویل
د امنیتی ځواکونو په ځوابیا برید کې شل وسلوال طالبان چې د سری قطعي د یو قومندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کرشف د برخې د پخوانی مامورې فاطمې احمدي د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په تمه دي. فاطمې احمدي څو ورځې مخکې پر فیسبوک یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مورینو ځاورا ولیده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیری او د اداري اصولو د سرغړونې لکبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورونو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه فاطمه احمدی یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرار شاه او دغه راس دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ را تګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا پریکړه د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیشې پکې زیاتې کیږي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتی تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میران شاته د افغان کډوالو تګ راتګ د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لویزیانا او ټکساس ایالتونو کې توپان ځپلې سیمې وکتلې. ترامپ پرون شنبه وویل چې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره د غوسیمو ته تللی دی. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په ټکساس او لویزیانا ایالتونو کې مرژوبلې او مالي تاوانونه پیش کړي دي. شپاړس تنه مړه شوي او زرګونه نور له اوبو او برېښنا بې برخې شوي دي. ډونالد ترامپ اسیب زپلو سیمو کې دوه ساعته تیر کړل. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن ولی چې که د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، له اسیب زپلو سره به هر ډول مرسته وکړي. د بریتانیا او جرمنی په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا لکبله د لګیدلو بندیزونو پرځید مظاهره وکړه. د برلین په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 8 زره تنو ګډون وکړ چې د لڅو میاشتې وروسته په دې شار کې تر ټولو ستره مظاهره و. د لندن شار په مرکزی چوک ترافلګر کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پرځید د ازادۍ لپاره سره یو شی په نوم په لاریون کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنز د څناڅه اخو د راپورونه هم ورکړل شوې دي. د جرمني حکومت ویلي چې 3000 پولیس د مظاهرې د امنیت لپاره ګمارلی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي یو تبلیغاتي مسأله او د کورونا وایرس وبا د خلکو د غولولو تیوري ده. په جرمني کې د کورونا وایرس لکبله تر 240 زره زیات وګړي ناروغ شوي او تر 9 زره زیات مړه شوي دي. او د بیلاروس چارواکو له ولس خبريالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبري آژانسونو او رسنیو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوسییټډ پریس خبريالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوری ریاست ټاکنی وشوې او الکساندر لوکاشینکو د وی بلی دورې ګټونکو اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسی مظاهره کوي. زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ څپه 12 پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 څپه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان للارې د مصالحې د ملي عالی شورا غړي پرون اعلان کړل. د دې شورا د ترکیب په اړه هم د اوست آزادی رادیو خبریال امید زهیرمل د آزادی رادیو د کابل په سټوډیو کې راځي او د شورا د غړو په اړه نور معلومات راکوي. ظاهر مل صاحب په خبرونو کې مو وویل چې د دې شورا په غړو کې د ولسمشر دوه مرستیالان او د ملي شورا د دوه جرګو غړي دي. نور کوم کسان په شورا کې شامل دي؟
سروان صاحب، شورا په کلی شکل باندې لسلورو طبقو جوړه شوې ده. سیاسي او جهادي مشران یو برخه ده چې 19 کسان پکې دي او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیر مهم کسان چې سیاسي سریم دي، په خواني جهادي قماندانان هم دي، د دولت لوړ رتبه چارواکي هم پاتې شوي دي، شامل دي پکې. د بیلګې په ډول عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محقق عبدالرشید دوستم، قانونی او عطا محمد نور په ګډون باندې ګڼ نور کسان. بل بخشی د دولتي کسانو څخه تشکیل شوی برخه ده چې دا هم د شورا علي رتبه چارواکو کې شامل شوی چې پاګه کې د جمهور رئیس دوه لومړي مرستیالان دي، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، د ملي امنیت شورا صلاحکار دی، د ملي شوراګانو د دواړو مجلسونو مشران دي او همدارنګه نور یو شمیر کسان پکې شامل دي. دریمه برخه د هیواد هغه څه چې د ملي روغې جوړې شورا په فرمان کې ورته اشاره شوې ده، د خوځو د لوړ رتبه یا برجسته کلمه ورته یاد شوې ده چې غړي ته بیا لري. په دې کې 8 میرمنې شامل دي چې له اغلی صفیه صدیقی شروع او بیا د زرقای افتلی پورې کسان پکې غړي توب لري. او سلورمه برخه چې دا بنسټ یې چې دا هغه خپل هیئات رهبری دی یا د رهبری پلاوی دی چې مشری خغلی ډاکټر عبدالله ته ورکړل شوی ده. وطن معاونین لري چې پکې سلام رحیمی، عنایت الله بابر فرهمان چې په انتخاباتي ټیم کې ترخوا اسدالله سلدی چې د عبدالله مرستیالانو او ګنچ میر نور کسان چې خغلې معصوم ستانګزی او نور الحق علومي هم پکې شامل دي چې دا دواړه خپل د مذاکراتي پلاوی غړي هم دي. نو دغه سلور هم د برخي دي او په ټوله کې هر برخه کې 19 کسان په سیاسي او جهادي مشانو کې، 9 کسان په دولتي شورا کې، 8 تنه د برجسته غړي او په ټوله البته چې خزي دي او خپل د رهبرۍ پلاوی دي چې 10 کسان پکې شامل دي.
ډیر زیاته مننه امید زهیر مل وو چې د مصالحې د عالی شورا د غړي د ترکیب په اړه معلومات کول. په دې موضوع د سیاسي چارو لایو نظر خواند او د پوهنې وزارت له پوهنې مرسیال شاغلی آصف ننګ سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون لارې را سره دی. شاغلی ننګ، د افغانستان په څو ولایتونو کې د والی په توګه هم دنده ترسره کړې ده. ننګ صاحب، تاسو ترکلی وایم دا شورا په ځنډ اعلان شوه، شاید هم د بیلابیلو خواو ترمنز د هغې په سر اختلاف به و چې دومره په ځنډ اعلان شوه، تاسې دا انکشاف څنګه ګڼئ؟
سلام
مننه
کوم.
زه
په نظر د ترکیب له لحاظه او د هغه سپارل شوي او اساسي وظیفو چې دغه شورا ته سپارل شوي دي، درې وظیفې د دې لحاظه د ترکیب لحاظه هغه چې ورور بحث پرې وکړو، یو جامع ترکیب ده تقریبا، یعنی مذهبي شمولیت شته، جهادي شمولیت شته، دیموکراتان شته، دینی منورین پکې شته، قومي ژبني ترکیب پکې شته او بل دا چې دولتي صلاحیت دار اړخ هم پکې شامل ده. نو د ترکیب لحاظه خو ډېر ښه ده. هغه وظایف چې ورته سپارل شوي دي ځینې خو یې ډېر اسانه دي چې په اسانه ترلاسه کېږي، لکه د مجمع عمومي رامنځته کول چې په هغه کې یو نه کټګوري خلک ورته ویلي دي چې تبره ټولوي یو هفته وخت ورکړي، او هغه وظایف چې دایمي دي لږې بعضې یې چالش زادي، مثلا د سولې په اړه اجماع رامنځته کول البته ملي او نړیواله کچه، او بله د سولې بهیر په مخ وړل چې دا هم له جنجالونو ډک ده، یعنې کنه داسې مسالې چې ځینې د سولې د مصالحې لپاره د سولې لپاره ډېر زیات سخت مزلونه شته، یعنې ډېر درانه مزلونه شته، مثلا د سولې مذاکرات، د هغوی اجنداوي، حاد مسایل، نرم مسایل، هغه مسایل چې په اصطلاح فزیکي اړخ لري، شروط شرطونه، هغه شرایط او شروط چې معنوي اړخ لري، مثلا دا د فزیکي اړخ د بندیانو رهایي ده، څه داسې اسانه مسلې دي، مثلا معنوي مسلې هم شته، یعنې ځینې وختو کې به دا شورا له سخت مسلې سره مهمه کېږي، مثلا د فکري ناتوافقیو په برخه کې کار کول په مخ تلل، که مثلا دیموکراتیک ارزښتونه چالنج کېږي، او داسې ډېرې مسلې دي، یعنې د دې شورا د مصالحې په مخ کې درانه مزلونه هم شته، اسانه مزلونه هم شته.
د هغه پلاوی غړي به هم د دې شورا لمنځه ټاکل کیږي چې ټاکل شوی ده له طالبانو سره خبري وکړي.
هغه د له خودي مذاکرې ډله ده چې هغه ټاکل شوی ده په همدې 20 کسه ترکیب باندې، هغه هغه ډله ده، هغه کې هم د څلور کټګوریو کې چې د فرمان کې راغلي مشران دي، مثلا رهبری ده، د ښځو برخه ده، د خپل دي مصالحې رهبری کوونکې ډله ده، بیا په دې رهبری کوونکې ډله کې چې لس کسه دي په دوی کې د مذاکره کوونکې ډله هم شامل ده. نو دغه ډله خو ترکیب جوړ ده، پاتې څو د مجمع ډله، د مجمع ډله هم تقریبا جوړه ده، لکه ویل څه ویلی چې د ملي شورا غړي نه به مجلسینو نه به یو ډله ترکیب وي، ولایتي شوراګانې، خصوصي سکتور او د سولې د مشورتي لوی جرګې چې تیرې شوې، د دې غړي به د سولې د پخواني شورا غړي به سیاسي شخصیتونه هغه په کې ترکیب کې شامل دي، اجتماعي او شخصیتونه او د رسنیو نمائندگان، دینی علما، شورا ته د علما او منګلرو د رسنیو استاد، یعنی ډېر پریکټیسونه د سختارونو د سختاري لحاظه د شورا فزیکی حیات او تشکیل هغه ډېر سخت کار نه ده، یعنی دا یو نه وخت ورکړی ده، ان شاء الله دا به وشي. مهمه مسلې دي مذاکرات او پلان کې بیا را مختکیږي چې پیغه کې بعد شورا لپاره د مصالحې د شورا لپاره به یو چیلنج وي.
بله، زما سوال هم دلته اوس نو د خبرو لورته لوی پرمختګ دا غنلې شو او د مذاکرات نو بعد په مذاکراتو کې به لوی استونزه څه وي؟
مګه په نظر باندې دوا بخې بحث ده په اصلاح په اصول لحاظ یو هغه مستقیم معنی دي چې دغه رفع کول به وي او یو بغیر مستقیم معنی وي چې دغه لپاره به کار کول وي مثلا مستقیم معنی چې د اصول لپاره هغه هم د مصالحې لپاره یو چالش ده مثلا فکری او عقیدوي لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوي طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده چې دیموکراتیک اصول سره د موږ دغه فیصله رنگین نه وي سره د متضاد دي جنگ چې د خپل چې دا اوس تاکید پکېږي دوام او دا جګړه نه وي خو طالب هم نشته د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو لارخه چې دوی مخامخ سوي نه دي دولت دا چې تعجیزي شروط کړي دا بل معنی ده مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیک توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي د دې استقبال له ولدي سره پر مخ تلل چې دوی اخته ورکي او دا د منګه د ارزښتونو طرف چې ده چې دا په شل کال کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي تعلیم د دیموکراسي د پرمختګونه دي د دغو منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي او د طالب لوري جنې تعجیزي شرایط چې کې خودل سولو مثلا اعدامیان په دولت باندې خلاص کړو دا ډیر سخت شرایط سره که غیر مستقیم معنی مثلا د آینده افهام قضایی مسونیتونه ویره د همسایه ملکونو مداخله هغه ته قناعت ورکول فرهنګي توپیرونه دا ډیر مسلې دي چې زه فکر کوم هغه همسته بل دا چې د سولې لپاره تنه دلته طالب کفایت نه کوي د سولې نور موانی هم ستزمي داعش د القاعده د نورې تونلارې ډلې دي او په دا طالب کې نظامی ډله چې د طالبانو د سیاسي ډلې سره دوی هم نوایي ډېر کله نه لري دوی نوې شوراګانې جوړې کړې دي معنا دا ده چې سیمه ییز اجماع درون کار ده د طالبانو دغه جنگي ډلې او ماسي والا طالب نه دي طالب تر چتر لاندې دا نورې ډلې لکه داعش او القاعده او دا نورې تروریستي ډلې د دوی بیرون پاتې کېدل دا بیا هم امغه په اسلام ممانعتونه ایجاده وای کی
بله سب ډیره زیاته مننه ښاغلی آصف ننګو چې د ملي مصالحتي شورا د تشکیل په اړه له آزادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي رادیو څخه
نن د عاشورا لکه بل د موسیقي پروګرام نه لرو په ځای آزادي رادیوي مجله وړاندې کیږي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر اوسه د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال اسکو کچا او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو
د مینیمونز به موږ ان ترې داسې چې یو د ماډی خوخه د ډیر زیات مخخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډه کیسه بدل نه واوري
یو لږه کورو څخه د ډګروال کور وو نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و نورې ورځې خو رسمیات وي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
پښتنه هنرمنده آسیا مهرابي چې له هواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومان لپاره نوې سندرې پیل کړې دي هغه وی چې لدی لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالي احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري. آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبي پخپل کور کوم پام پخپل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولې غواړي چې ماشومان ته سندري وایي؟
دې دا ورېدو د پاره څنګه لري، دې د لیدو د پاره څنګه لري، او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
اسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبري غواړي د دغه پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دي چې دوه شعرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه ورسیږي هغه کمپوز کما او دغه رسیدلې څلور شعرونه یا راکړل سوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحې دي، یو د ولولې کوچی دي، او بل د نګینه اتمنځي دي، او څلورم د رڼا زرمتې دي.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي. چې متاسفانه ماشومان ځینې بي برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیری سي او دا به یو ښه پایلې.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالي ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز یا جانه په خپله یوه نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغه ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم ووي.
بابا کړي کیسی دي وطن کی مومي وې دي، بابا کړي کیسی دي وطن کی مومي وې دي، انار پکندهار اورد ګوکی منی دي، انار پکندهار اورد ګوکی منی دي، بابا کړي کیسی دي وطن کی مومي وې دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی، له طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچ مين لري. هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
شغه خبره چې موږ لار غوتر کتلې ده 15 ډیر شکل کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شکلونو کې تقریبا څومره سندري بدوي ویلي، څومره غزل بدوي ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړي دغه ویلي یا مې د پلر والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دان نیم نور زیاتر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونی می د پلار تر زونی می لکه دی کی ترس بز تاس داس یو می چی موسیقی نو دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خود چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمګ د انترې د سې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز بمګ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړه دا کلام دا ما په پیر شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما په خپل جوړ کړی
ولی صاحب ساسې په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسې د والد صاحب دی شاولي استاد دی کله چې ته موسیقۍ ته راتلې او په دې خبرې وې چې استاد شاولي دی یو ځانګړي لارې او دی یو ځانګړي سب څښتن هنرمند دی ایا سخت در نه و چې دی وداس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسه مګرانه تر هغه غوښه نه تر اوسه مګرانه تر اوسه مشکل دی دا داسې صفات برته کوم چې دی د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوډیر محترم سړی اوډیر پوه سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون دز موږ مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅوک امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته به د پیپل نه لري ځانته یو بل مقام جوړ کی بیا هم شکر گزارم ده غلطی چې هغه موږ پورې شنوم دی که موږ شهرت پیدا کو که پیدا نو کو خو یو نوم موږ سر داسې دی چار چرته ور از موږ نوم پیچان پیژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامن نه بیا زموږ د موسیقي بیل تبن لازمی موږ ته په کار دی چې ځانته یو بیله لاره ونیسو موږ ځانته بیلې بیلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابلی خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد چې هغه مستون ابلی خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابلی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 29 سالو نه وی پور موږ د هغه سره یعنی 29 پور یعنی پور موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد د لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد د از موږ استادان د ته موږ شکرې کې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په هغه ورسې نو بیا دا خدای دی په خیال دی ته جنتونو کې ټول عالم سلام سره نو بیا موږ مخان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه به دې کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلي دا سندره اوس موږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلي نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دي لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګه کارډین هغه استاد هغه شاګرد مې نو دا سي استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي کوي
بس سيب زه خود غيو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای د غيو خدای خو یو قران کنه د غيو ارمونه باندې سيب پويګم لګ لګ ام لګي ګوتې مو ته بيوان بغه اوریدل چې دا سيب پويدل چې داس مون ساز د پاره یو باندې مون پويګو مګم خګول واغ داو د یوم نکم
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنی زی شوی نه دی یا راوت نه دی دی لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبره کړم یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دا غي د دې ساسره ډېره زیاته مينو ډېر شوخ یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډېر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولې لیونتو په پوري هغه ورنه نوته او کچر ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوت شي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړی دي، ترزونه مې جوړ کړی دي، هغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې چې مخې لاړ شي. یوازینه علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی، او دغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق. نو داسې مونږ کوي، او هغه وخت مونږ فکر وړوکی و خامو چې دا اوس کوم فکر دی زمونږ، نو اوس مونږ ځان ته لارې بیلې کړې دي. په خپل مسیر په خپل لار روان دی، شمالی جان په خپل لار روان دی، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده، ستاسې والي صاحب تاسو ویلي چې ستاسې دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم.
او په دې بحث کوي؟
ولې نه، ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه. الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي، دا شمالي چې تاسو هغه اورېدلې دي کې ډېر زیات، دا موږ سره بناستې، موږ سره مشورې کړې دي، پلان سره بناستې، هغه یې پښتنه کړې، زه کوم تریک باندې ویم، زه کوم لیول باندې ویم. ما د سره ډېر خبرې داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام چې هلته زرولي مې او شمالي مې، نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي، ولې دا د هغه کار دی. دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري، نو د کار مصیری بیل دی، دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخې یوسي.
او زرولی افغان باید فلکلور
فلکلور
اوریدونکي به موس پته مې چې ستاسو یو زمزمه واوري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم، دانش یو نوی شاعر راوته، یو ډېر خوږ دی، خلک یې ډېر زیات خوښي، په ما خپل هم علاقه لګیږي، راکې لاوتی دی، او ما پیاس سوچ ګوتې مو تیم پوالې جی دی. ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه، دانش لرو برد نجارېږي قربانېږي، دانش لرو برد نجارېږي قربانېږي، چه دا دیکھے رامات د شاعر دیو کبل څه، پغاړه دې جامې د ملنګ دیو کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دیو کبل څه. نامه شمالي جان د پاره دا ترجمه کړ.
او ولی سب تر اوسه پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي، څه به کوي؟
یار صاحب خبره خو ډېره ښکلې او ډېره مزیدار وکړلې. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم، او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم. او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بې خو خپله به یې وایو، او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو.
ډېره مننه.
Oh,
چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باول کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګیدا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم څه یو شکل موجود و، او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیه دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استره اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځدلي اغیز دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول سلګ زیات شوای دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده، تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه نه دي چې منځته راغلي دي، او یا اپروچ کمې و. خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچه، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچه په نړیواله کچه کوم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو. باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
بلکې ښه تاسو خو ویل چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي. له دغه پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات را مخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاړه، او د هغې شتون د وجه نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلق آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډیر لوی تغییر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی زنګړي زاویې لمخي ګوري. تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ؟ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
او له دغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټوله نړۍ دلته متوجه کیږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یا څه، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط کې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کیږي او په خوست کې څه کیږي او په وزیرستان کې څه کیږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندي شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښې رامنځته کیږي د لرې او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي؟ په اړیکې څومره اغېز کړي؟
اړیکه خو که موږ ګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغې نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغلل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې، هغه یې ځان سره راوړي دي. او دوی که د سرحد یا د بارډر شایانو سره لرې کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، ګنټه په ګنټه، سات په سات دوی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې کوي.
او د دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه ورکې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچو سکوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ته؟ آیدا قانی کون کې ده؟
دا سیدا چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلای، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانی کون کې کوم غو وایو نو بیا به مونږ ودې شو، مونږ به پزای ودرې، باید چې مونږ قانی خو نشو. خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخک تر نمخ مخکنه تر سره د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس ال ته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري ال ته محصلین دی ام فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخک ته نزيات اوس کار تا خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دی خو چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نږدې نږدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی
ډیره مننه
ډیره مننه
چری لنه نه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي ځینی لا هم شته او ځینی لمنځه تللی دي په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څو چې خلکو به د چایو د څښلو سربېره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادله خزایو فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري
درنو دوستانو تاسو به هم خامخا د سماوار سماوات سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وی که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمينه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کسي او خاطرې لري سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربېره مشاعره کولی او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولی د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړش نه چای نه ک د سماوار ځنګړې شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلی په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیر خوندور شوربا و هم چمتو کیدله د چي د سماوار تاریخ تر کومه رسیدي د مود افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیز خه پختلی دي
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیدي چې چای افغانستان ته راغلی دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر په خوانه رواج لیکن سماواتونه په دې ورستیو سلیزه کې په دې ورستیو پیړیو کې دود شوی دی خلک به راټولې در په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چیښو عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهوري په دروازه کې د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلی وو د زاړه ښار چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو سماوار یا سماوات په کابل سربېره د افغانستان په ولایتو کې هم شته خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصخونه کې هم فعال وو افغانان به ورتل او هلته به په خپلو کې سره لیدل دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي د کابل د کافروشي په کوڅه کې یو پخوانی سماوار ته ورځو
یا ګرمه نه موږ راغلو دلته د ډیر پخو مرکزان راځي سره چای خوري دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه وخت تیري د اوس له ما سره یو ورور دی دی له قندار څخه راغلی دی نوم راته وایه
نوم اطلاکیم
له پخو وختونه د سماوت په کله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل کومې کیسې به کولې څوک به راتلل
خو ما او ته واده د په یو زړه وو په یو واده د اوس خو هغه وخت نشته واده خانه اوس هغه وخت کم دی هغه واده د چنکی به واده د پیجا شغونی یا به پشل غونی اوس خو واده د پسل شل غونی ده چنکه چای پڅو دی چای مو خولل دی ډوډۍ مو خولل پدری غونی پسلور غونی به مو خولل واده هم به ډوډۍ راکوم به چای راکت پنځه به مو ورکه پنځه کله تمام دی
تاسو ویل چې یو پنځه باندې به د چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به واده کړه ورځ به یې میاله په خو پنځه بل نه خلاصې دی اوس واده زر په یو در د خدمت پر خلاصې سره ولاته د خدمت خلاصې
یعنی یو چای راکا چای په یو روپی و
په یو روپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو یو پیسې وخت سره دا نه و چې اکاز ما پیسې دې سکړې واده ولې دې نه کړې اوس خو نړۍ دې پیسې ول چې سړی دې ته درول دې په دروازه کې چې از ما پیسې راکا واده د سوجي و خوړلې سو سوی راکه واده ولې نه راکه
د کابل سودونکو احمد جان غڅوک دی دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای نه کی هم خوري لدی سره خبرې کوو
پنځه لس کاله بکی زاد ما هغه چهار وخت د غرمه ډوړې له خاطر د ترام دغه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خواني خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې او خدمت دار
bale موږ تاسو کور کې خوب شروع پخو کنه
او لږه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزدار دی
مثلا bale مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نو پیګم چې کوو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نشه راکول
یو بل ځای چې ډېر ستړي ښکاري و چې د سما واټر روان د ښکاري چې لري لار څخه راغلی دا کېدې خپل نمبر توې
نو می جان هغه ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولا سوالې نه دی خو دا مايان وټول نسی دي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سماوات ته دا ولې
دا خو ما دی ډیر مخینای دي د سماوات په کډینو نه مخینای دي موږ خدای دی وبخې دي موږ په لارو قبل گا و دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړه امغه سترو کې ماما وخت یادي کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتلې مو شوم وې و چې دلته راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات سوې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دې پکنه هغه وخت چې راغلو نو دته به راغلو غون بل ته داله ناستو وطن خلاص پنګيري باندې ناستو مونږ بل تور سره ناستو بس دوی به دا ډوړې راوخ چې نکی راوخته ماتول مو په خړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان ساده خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې بناستو دا ته بس ناستو ما بس پنګيري بناستو هغه یو پنګيري هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مماله سو ګاور په ور کې سو پنځل په ور کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخرهږي
خدای کوي دا دی خلک دي چا اسکو دلته کال واشو چا اسکو
چای دی ویل ته تراسي دا سموات چا چای درکې
ها چای
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دی د سماور بنه پر مختلې شبی ده
د کیسیز و ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګمج بارخیل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه هوا راته د شپې به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لږ کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناستو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بلې، علیکم السلام، وړکیه څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږېږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادې هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو، مخ یې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته ښخوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخ ته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشې، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشې وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده، نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خار یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده، بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ور واړاوه. ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه، غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهله او ټکوله. قرآن که هیچا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. او ریندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارسی اغوستی و، مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلاک کلاک پټ کړی و، حمام یې کړی و، په سپینو لویچو یې بنګړي اچولي و، خپل کالي یې راټول کړي و، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه و. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلی کې ماتم خبور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګولۍ یې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بیسا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بیشوا یې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.